پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو دا غرمنې خبری خبرونه زه رضوان مراد د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د سولې علي شورا په خطر کې د سولې د شپږم دور مذاکرات په ختمېدو سره دغه بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو ټینګار کوي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي.
د طالبانو او امریکایي هیئت د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسید د ځینو پرمختګونو خبر ورکړل شوی دی. یو شمیر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس عراقچی وروسته له هغې سخت انتقادونه کړي چې نوموړی وویل د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې به له خپل هیواد افغان کډوال وباسي. او د امریکا د متحده ایالاتو او چین تجارتي مرکچیانو پرون د چین د وارداتو پر ضد د تعرفې د نوې څپې تر عمل کېدو مخکې په خپلو کې خبرې وکړې. د طالبانو او امریکایي هیئت د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسید د ځینو پرمختګونو خبر ورکړل شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د خبرو په دغه پړاو کې دوی د جګړې د ختمولو لپاره ثابت خورو پرمختګ کړی. طالبانو د مذاکرو دغه پړاو په ټوله کې مثبت بللی چې ګواګي دواړو لورو د یو بل نظریات په حوصلې واورېدل. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه ناوخته په ټویټر لیکلي موږ د ډېرو دقیقو جزئیاتو ته داخل شوي یو خو په جزئیاتو کې هر وخت ځینې مسایل او خنډونه وي. بل لوري ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین په ټویټر لیکلي د خبرو په دې پړاو کې د مخکینیو مذاکرو د ترتیب شوي مسودې په اړه بحث وشو. د ویلي په ځینو مسلو کې پرمختګ شوی او هغه مسایل چې پاتې دي د مذاکرو په نورو پړاونو کې تعقیبېږي. په قطر کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د مذاکرو شپږم پړاو نه ورځې دوام وکړ خو په عین حال کې په افغانستان کې حملو هم شدت موندلی. د بغلان پولیس وایي یو ځوان د یو افغان هندو د وژنې په تور نیول شوی. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت نن ازادي رډیو ته ویل مشکوک کس دغه هندو وګړی دوه میاشتې مخکې له کابله اختطاف کړی و چې د هغه تر وژلو وروسته تښتېدلی و. ښاغلی بشارت وایي دغه مشکوک سړی پرون د پلخمري ښار په بالادوري سیمه کې نیول شوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. یو شمیر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس عراقچی وروسته له هغې سخت انتقادونه کړي چې نوموړي ویل د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې به له خپل هیواد څخه افغان کډوال وباسي. دا تسنیم په نوم د ایران نیمه دولتي خبري اژان سپنشنبې په ورځ پر عراقچی انتقاد کړی. ویلي دي کاش چې تا داسې څرګندونې نه وې کړي. د اسوشیتد پریس خبري اژان وایي ځینې انتقادونه تر دې هم سخت وو. د ایران یو محافظه کار سیاسي فعال علي نادري پر خپل ټویټر لیکلي له دند څخه د عراقچی لري کول به د نوموړي د دې لویې تېروتنې په وړاندې تر ټولو کم غبرګون وي. ځینو نورو بیا له ایران څخه د امریکا د بندیزونو په عکس العمل کې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګندونې تر فشار لاندې ګډې وډې ویل بللي او نوموړي تورن کړی چې افغانان د امریکا څخه د امتیاز اخیستلو په موخه د یوې وسیلې په توګه کاروي. عباس عراقچی د چهارشنبې په ورځ ویل که چېرې د امریکا بندیزونه د ایران خام صادرات صفر ته راکم کړي ممکنه ده چې دوی له افغانانو وغواړي چې ایران پرېږدي. د نوموړي په وینا دا ځکه چې د افغان کډوالو میلمه پالنه ایران ته هر کال د څو میلیارد ډالرو په ارزښت تمامېږي. د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه اته کسان هغه وخت ووژل شول او 15 نور ټپیان شول چې د بغداد د صدر ښار په یو مارکیټ کې ځان وژونکي حمله وشوه. د پولیسو یو لوړ رتبه چارواکي پرون ویل یو ځانمرګي بریدګر چې انتحاري واسکټ یې اغوستی و د جمیله مارکیټ هټیو ته نږدې چاودنه وکړه. دا اشټلې په یوې آنلاین اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی. حمله پر ځایي وخت ماښام پر شپږو بجو وشوه چې ګڼ کسان په روژه ماتي بوخت وو. دا څو کلونو تر نامنې وروسته د بغداد امنیتي وضعیت بهتره شوی خو بیا هم د دې ښار په ځینو سیمو کې تروریستي حملې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو او چین تجارتي مرکچیانو پرون د چین د وارداتو پر ضد د تعرفې د نوې څپې تر عمل کېدو مخکې په خپلو کې خبرې وکړې. پر دې موضوع کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې تېره اونۍ د امریکا تجارتي مرکچي رابرټ لایتیزر او د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین پر چین تور ولګاوه چې له خپلو مخکینیو ژمنو شاته شوی. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی چې د دغه شاتک په جواب کې د میل لسم نیټې له چین څخه د 200 میلیارد ډالر په ارزښت په وارداتو خپل تعرفه له 30 څخه تر 25% پورې لوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر چهارشنبه په فلوریدا ایالت کې ول چین موافقه ماته کړې ده. هغه ژمنه وکړه چې د اضافي تاروبه به تر هغه د چین پر وارداتو برحاله وي چې چین د ده په خبره د امریکایي کارګرانو له تیرستلو لاس نوی اخیستی. چین ویلي که امریکا د چین پر مالونو ګمرکي تعرفه زیاته کړي، دوی به هم ځوابي اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي دی به د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن د دفاع د وزیر په توګه ونوموي. له دې سره به د ده په خبره د دې څوکۍ په اړه هغه اوازې ختمې شي چې د دفاع د مخکني وزیر تر استعفا وروسته راپورته شوي. د دفاع مخکني وزیر جیم ماتیس د ټرمپ له پالیسیو سره د اختلافاتو له کبله استعفا وکړه. 55 کلن شانن چې پخوا د بوئنګ شرکت اجرایه مدیر و د جنوري په لومړۍ نیټه د دفاع د سرپرست وزیر په توګه نومول شوی. سپین ماړی پرون په ویلامی کې ویل هیواد ته د شانن د فوق العاده خدمت او د رهبرۍ لپاره د ثابت شوی ظرفیت ته په پام سره ولسمشر ټرمپ غواړي نوموړی د دفاع د وزیر په توګه ونوموي. دا خبرونه
له اجمل انسخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د سولې عالی شورا وایي د سولې د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شول، د دې بهیر چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ته زیاته اړتیا ده.
ضرورت دی چې افغانان خپلو کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوالې ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده او مضبوط تفاهم ته سره ورسیږي.
د ښځو د حقونو ډېرې مدافعانې ویره لري چې د طالبانو راګرځېدل به خلک مخصوصا ښځې د طالبانو د واکمنۍ له سختیو سره مخ کړي. آیا د چین 5G ټکنالوژي د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي؟ 5G ټکنالوژي څه شی ده؟
په دغه نسل مخابراتي شبکو کې به د انټرنیټ سرعت د اوسنیو مخابراتي شبکو په پرتله باندې څو چنده ډېر وي، بل دا چې په هر ځای کې به د لاسرسي وړ وي.
په روانه خبرونه کې د امریکا او چین ترمنځ د سوداګریزي جګړې په اړه هم اوري. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د انتخاباتو ځانګړې خبرونه خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د سولې د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره د دغه بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي. د سولې عالی شورا مرسیال عزیز الله دین محمد د جمعې پر ازادي راډیو ته ویل چې هیله مند دی څو د سولې په وم پړاو مذاکراتو کې د سولې بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمه خلیلزاد وایي چې مذاکراتو کې پرمختګ شوی خو دغه بهیر دی ګړندی شي. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکې ګڼي او وایي چې په راتلونکي وم دور مذاکراتو کې به خبرې حل فصل شي. تفصیل ناجیه صاحب اورو.
د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له وروستیو خبرو اترو تر ترسره کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا دغه خبرې ګټورې وګڼلې او ټینګار یې وکړ چې راتلونکي وم دور مذاکراتو کې باید بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره شي. د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ضرورت دی چې افغانان خپلو کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوالې ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده د هغو سره هم د خپل آینده په باره کې سره یو مضبوط تفاهم ته سره ورسېږي. مخکې دا د شپږم دور خبرې چې نه وي هم همې ضرورت وه هم هیله وه، هغه ځل خو خبرې ونه شوې. خو د راتلونکي دپاره د دې اشد ضرورت دی کامیابي او ښه مذاکره او مجموع کې همدای چې
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو غوښتنه داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسېد. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت او دواړو خواوو د یو بل نظریات یې په حوصله مندۍ واوریدل. خغلی مجاهد ویل چې په دې پړاو کې د تیرو خبرو په جوړه شوې مسوده کې له بحث وروسته په ځینو برخو کې پرمختګ وشو او ځینې لا پاتې دي. د مجاهد په وینا اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو پړاو بشپړ شوی. زلمی خلیلزاد د قطر د مذاکراتو په اړه په خپلو بېلابېلو ټویټونو کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د چوکاټ ټاکلو په اړه د خبرو پړاو بشپړ شوی، خو وایي باید دغه بهیر چټک شي. خغلی خلیلزاد په دغه لړ کې راپېښ شویو چیلنجونو ته په اشاره وویل، موږ په قطر کې خبرې سرته ورسولې، موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو په اړه ورو خو سم پرمختګ کړی، اوس به موږ د دغې د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. زلمی خلیلزاد همدارنګه په یو بل ټویټ کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې جګړه زیاتېږي او بېګناه افغانان وژل کېږي، نو د خبرو اوسنی بهیر پوره نه دی. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکي ګڼي او وایي راتلونکي اووم دور مذاکرات تو کې به خبرې حل فصل شي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل،
خبرې ډېرې مثبتې وې، البته په بعضو جزئیاتو کې څه خبره پاتې ده او چې هغه اخلاص شوی نه ده. اووم پړاو بیا کېږي ان شاء الله، او خبره به په اووم پړاو کې کېدلی شي چې حل فصل شي. هلته
که څه هم طالبانو له دې وړاندې د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړې، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوي دي.
و امر دل چې د افغانستان د سولې علي شورا په قطر کې د سولې د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره د دغه بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو ډېرې مدافعانې ویره لري چې د طالبانو راګرځېدل به خلک په خاص ډول ښځې د طالبانو د واکمنۍ له سختیو سره مخامخ کړي. په افغانستان کې له 1990 تر 2001 میلادي کاله د طالبانو په واکمنۍ کې ښځو ته اجازه نه وه چې تعلیم وکړي او له نرسانو ښځینه ډاکټرانو پرته ښځو ته د کار کولو آزادي هم نه وه. پر ښځو ډېر نور ټولنیز بندیزونه هم لګېدلي وو. په هرات کې د ښځو د حقونو فعالانې په دې اړه څه ویره لري؟ نور جزئیات د فرشته جلال صاحب رپورټ کې اورو.
خالده خورسند د هرات اوسیدونکې ده. هغه به د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې په پټه د ښځو یو تعلیمي مرکز ته د سبق لپاره تله. د هغوی دا تعلیمي مرکز د سوزنې طلایي د خیاطي کورس په نوم جوړ شوی و. د سنډي ټایمز خبریالي کرستینا لام د هرات د ښځو د تعلیم د داسې پټو مرکزونو په اړه یو کتاب لیکلی دی. هغې ازادي راډیو ته ویلي، متاسفانه ډېرې هغه هراتیانې ښځې چې په پټه به یې شعرونه لیکل، مبارزه یې کوله، سبقونه یې ویل، له افغانستانه ووتلې یا نور لیکل نه کوي ځکه له وضعیت ناراضي دي. خو خالده خورسند لا هم په هرات کې کار کوي. خالده ویلي چې د هغې زمانې ویره او وحشت لا هم په فکر کې دی. هغه مني چې په ورستیو اتلس کلونو کې د ښځو ژوند ډیر نه دی بدل سوی، خو وایي چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته ښځو ډیر زیار ایستلی چې په ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړي. د خالدې له نظره د ښځو دا هڅې له خطر سره مخامخ دي. دا ویره لري چې د افغانستان ښځې به بیا له پخواني حالت سره مخامخ شي. د وسوالو طالبانو سیاسي استازي په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو لګیا دي. دا د دواړو خواوو د رسمي اولنی خبرو شپږمه دوره ده. خورسند وایي کده دې خبرو په نتیجه کې طالبان د افغانستان په حکومت کې ځای پیدا کړي، سخت دریځو اسلام پالو ته بچي د دې په وینا په غیر رسمي مدرسو کې افراطیت ست کوي، د ټولنې لار خلاص شي. د ښځو د حقونو د دفاع علي پوینا لشتر لږه 50,000 هلکان او ځوانان یوازې په هرات کې په داسې مدرسو کې زده کړه کوي چې هغوی ته د طالبانو په څیر د سخت دریځ او نظر تبلیغ کیږي. خورسند ویلي، حتی اوس په هرات ښار کې سخت دریځ ډلې او وګړي د طالبانو د نظر او ایدیالوژي پلوي کوي او د ځوانانو پر فکر سخت زیات اغیز لري.
شکل از بورسیا برزنه داده میشه، یو بورسیا معمولا د
هغوی ته بورسیا ورکول کیږي. د پاکستان په مدرسو کې د زده کړې لپاره د پاکستان سرحدي منطقو ته استول کیږي. د خپل په هرات کې د فکری ودی لورې څرګندوي. خو د هرات په مدرسو کې چړیان او طالبان نه مني چې افراطي اصول زده کوي. په هرات کې د فخر المدارس د مدرسې طالب العلم جان آغا جامی یو شتکلندی دی. دی وایي الله ویلي چې د غله نارینه او ښځې لاس پریسي.
کنسرت و موسیقی که هیچ چیزی ندارد چون که حرام است.
جامعه ازادی رادیو ته ویلی چې کنسرتونه، رقصونه او موسیقي په اسلام کې حرام دي، ځکه د دې په وینا دا د انسان مغز او فکر خرابوي او په ټولنه کې فساد اچوي. خالده خورسند داسې فکرونو ته اشاره کوي او وایي په افغانستان کې شوزو ته دا چې طالبان په قدرت کې وي یا نه فرق نه کوي. د خورسند په باور په وروستیو 40 کلونو کې په افغانستان کې شوزو مناسب پرمختګ کړی دی، خو وایي چې دا پرمختګ له خطر سره مخامخ دی، ځکه حکومت مخکې لا ډېرو سخت دریځو او محافظه کارو کسانو ته ځای ورکړی دی. د شوزو او امنیت په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د جورج ټاون پوهنتون په رپورټ کې چې په 2013 میلادي کال کې خپور شوی، افغانستان د شوزو لپاره د نړۍ دوهم بد هیواد پلل شوی دی. په رپورټ کې ویل شوي چې افغانستان کې د کار د قوې یوازې په سلو کې 14 شته دي. د افغانستان د ټولو شوزو نیمایي برخې تر څلنم ټولګي یا تر هغه کم زده کړه کړې ده. په افغانستان کې له دریو دوې نجونې په کوچنیوالي یا نوې ځواني کې ودیږي، او په اوسط ډول د افغانستان نجونې د 15 او 14 کلونو ترمنځ وخت کې ودیږي او لویه برخه یې د میندو او پلرونو په رضا واده کوي. د سنډي ټایمز خبریالي کریستینا لم د افغانستان د شوزو د مبارزې او سخت ژوند په اړه په خبرو کې د مثال په توګه د یوې هراتۍ لیکوالې نادیې انجمن یادونه کړې ده. کریستینا لم ویلي نادیه انجمن د هغې میړه د دې لپاره ووژله چې هغه نه غوښتل چې نادیه د ښځو په اړه لیکنې کوي او په عامو غونډو کې د ښځو پر حالت غږیږي.
د فرشته جرار صاحب په رپورټ کې مو اوریدل چې د ښځو د حقونو ډېرې فعالانې او مدافعانې ویره لري چې د طالبانو راګرځېدل به خلک مخصوصا ښځې د طالبانو د واکمنۍ له سختیو سره مخ کړي.
ازادي راډیو لوونه تروو
او اوس هم د امریکا او چین ترمنز د سوداګریزه جګړې په اړه یو راپور راخلو. د چین چارواکو د امریکا له لوري د چینی وارداتو د تعرفې د لوړېدو پر پریکړه ژوره خواشینی ښودلې ده. وایي چین به متقابل اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی دی چې د مې له 10 نیټې له چین څخه د 200 میلیارد ډالر په ارزښت پر وارداتو خپل تعرفه له 10 څخه تر 25% لوړوي. دا موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او همدا شیبه را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، چین د متقابل اقدام په اړه جزئیات ورکړي چې څه به وکړي د امریکا د دې کار په وړاندې؟
بله مننه مناسب. چینایي چارواکو نن جمعه دا خبره کړې ده او د متقابل اقدام په اړه جزئیات که څه هم تر اوسه نه دي ورکړي، خو د دغه هیواد د سوداګرۍ وزیر په لنډه وینا کې هیله ښودلې چې امریکا او چین وکولای شي دغه موضوع د همکارۍ او مشورې له لارې هواره کړي. دا څرګندونې داسې مال سوي دي چې د امریکا او چین د تجارتي مرکزیانو خبرې چې د چین د وارداتو پر ضد د تعرفې د نوي څپې تر عمل کېدو مخکې پیل شوې وې، یعنی پرون پیل شوې، لومړۍ ورځ یې پای ته ورسېده او د خبرې به د مې پر لسمه یعنی نن بیا له سره پیل شي. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکایي او چینایي پلاوي تر خبرو وروسته د مې پر 9 نیټه د امریکا د سوداګرۍ استازي رابرټ لایټیزر او د دغه هیواد د خزانې له وزیر سټیفن منوچن سره ولیدل. دغه ورځ د چین د دولتي ورځپاڼې د ګلوبل ټایمز مسؤول مدیر پر ټویټر د مې پر 10 نیټه د دې لیدنې د دوام تایید کړی دی.
په اصل کې د چین او امریکا ترمنځ د ستونزو څنګه پورته شو سبب څه و؟
پر دې موضوع کړکې چې وروسته لاغه زیات شو چې تېره اونۍ د امریکا تجارتي مرکچي رابرټ لایټیزر او د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن پر چین توره لګوي چې له خپلو مخکنیو ژمنو شاته سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د دغه شاتګ په ځواب کې د میل له 10 نیټې څخه له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت پر وارداتو خپل تعرفه له 10 څخه تر 25% پورې لوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره چهارشنبه په فلوریدا ایالت کې ویل چې چین موافقه ماته کړه ده. هغه ژمنه وکړه چې دا اضافي تعرفه به تر هغو د چین پر وارداتو برحاله وي چې چین د دب خبره د امریکایي کارګرانو له تیرېستلو لاس نه وي اخیستی. چین ویلي چې که امریکا د چین پر مالونو ګمرکي تعرفه زیاته کړي، دوی به هم ځوابي اقدام وکړي. لکه مخکې ما یادونه وکړه، د امریکا د دولت پرونی ارقام ښیي چې په مارچ میاشت کې له چین سره د امریکا تجارتي کسر 8.3 میلیارد ډالر ته راټیټ شوی دی چې دا له 2014 میلادي کال راهیسې تر ټولو ټیټه سطح ده. د امریکا وروستي پریکړې او ورسره د چین له لوري د متقابل اقدام ګواښ د نړۍ د اسهمو مارکیټونو کې د اندېښنه نور هم ډېره کړې ده چې شاید د دغو دوو اقتصادي قدرتونو ترمنځ اقتصادي جګړه زور واخلي. البته دا یادونه هم باید وکړم چې لکه څنګه چې اعلان شوی وو دغه پریکړه به سرلنن څخه نافذ وي.
بله، و موریدل چې د چین چارواکو د امریکا له لوري د چینی وارداتو د تعرفې د لوړیدو پر پریکړه ژوره خواشینی خودره وای چې چین به متقابل اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی دی چې د مې له لسمې نیټې څخه له چین څخه د 200 میلیارد ډالر په ارزښت پر وارداتو خپل تعرفه له 100 څخه تر 25% پورې لوړوي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
آیا د چین 5G ټکنالوژي د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پیښوي؟ د نړۍ د ډیر شو هیوادونو د روانې میاشتې په پیل کې پر دې چې 5G ټکنالوژي به په مسؤن ډول کار واخیستل شي د خبرو لپاره غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالات او یو شمېر نور هیوادونه اندېښنه لري چې د 5G ټکنالوژي د وسایلو د تولید ستر شرکتونه چې د چین په څیر هیوادونو کې فعالیت کوي او په شدت د حکومتونو تر کنټرول لاندې دي، د ارتباط او معلوماتو تبادلې ته ګواښ پېښولی شي. آصف حبیبي چې د افغانستان یو انجینر دی چې په جرمني کې پر خپل ډاکټورا کار کوي، د هغه د ډاکټورا موضوع د 5G ټکنالوژي استفاده او څرنګوالی دی. فرشتې جلال زیل آصف حبیبي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې 5G ټکنالوژي ولې مهمه ده.
اصلا د مخابراتو د پنځم نسل یا 5G چې په انګلیسي کې ورته وایي، په دې معنا چې دا د مخابراتو د ټکنالوژۍ پنځم نسل ده. په دغه نسل مخابراتي شبکو کې به یا ټکنالوژۍ کې به د انټرنیټ سرعت د اوسنیو مخابراتي شبکو په پرتله باندې څو چنده ډېر وي، بل دا چې په هر ځای کې به د لاسرسي وړ وي، قیمتونه به ډېر زیات راټیټ وي. بل تر ټولو ښه ښېګڼه د 5G دا ده چې دغه مخابراتي شبکې به یوازې پیرودونکو ته محدود نه وي، په دې معنی چې مخابراتي شبکو څخه به یوازې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ لپاره ګټه نه اخیستل کیږي، بلکې دا به په نورو سکتورونو کې لکه په زراعت کې، په صحت کې، په بیډریبره موټرو په ځغلولو کې او په نورو داسې سکتوري او تخنیکي چارو کې له دې څخه ګټه پورته کیږي. او دغه ټول سکتورونه به اصلا ډیجیټلایز کړي یا الکترونیکی کی کولای شي د همدغه 5G په وسیله باندې پونتونه آنلاین کورسونه په ډیر سرعت سره او په دومره کمې لټینسي سره خپل هغه شاګردان ته او استادان ته وړاندې کړي دغه کورسونه، چې هغه کې هیڅ دغه شاګرد محسوس نه کوي چې استاد څخه لري. د دې تر څنګ کولای شي لکه نور امنیتي سکتورونو کې ګټه پورته کړي، هیواد د یوې کمپنۍ د یو
حبیبی صاحب، د دې څخه بیا وایي د سوې استفادې امکانات هم شته. که یو دوه درې مثاله یې راکړي چې څنګه کېدای شي د دې ټکنالوژي څخه څوک یا حکومت یا کوم سیستم د دې څخه څنګه سوې استفاده کولای شي؟
5G ټکنالوژي رامنځته شوې ده او ریا رامنځته کیږي تر څو د انسانانو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. اما ځینې هیوادونه لکه شته په نړۍ کې یا ځینې کمپنۍ دي چې هغه دغه ټکنالوژي نه د خپلو ډېرو ناسالمو اهدافو لپاره ناوړه ګټه پورته کوي. زه به تاسو ته درې بېلګې درکړم. لومړی بېلګه یا لومړی مثال دا ده چې دغه ټکنالوژي څخه د جاسوسۍ په برخه کې کار استفاده کیږي. یعنی هیوادونه یا د استخباراتي سازمانونه له دغه ټکنالوژي نه د نورو هیوادونو په څخه د معلوماتو راغونډولو کې د نه ګټه پورته کوي. بل دا چې کله چې په دغه ټکنالوژي پر مټ باندې دغه سیستمونه ټول آنلاین سي لکه بانکونه، لکه فرضاً د زراعت په برخه کې زراعت ډیجیټل سي، یا فرضاً دغه د صحت برخه ډېر الکترونیکي سي د 5G په واسطه باندې سي، بیا دلته هاکران داسې میتودونو څخه ګټه پورته کوي تر څو دغه بانکونه غلا کړي. یعنی آنلاین دغه بانکونو څخه پیسې وباسي، آنلاین دغه سیستمونه څخه ناسالمه ګټه پورته کوي. یا فرضاً کله داسې هغه روغتونونه چې هغوی ډاکتران له لرې ځای څخه جراحي ترسره کوي، هاکران دغه آنلاین جراحي حک کوي. داسې فرضاً یو مریض په افغانستان کې ده، او ډاکټر په هم کړه که فرض کو دغه مریض په افغانستان کې زای یو ډیر لوش
ولونکو
شخصیت وي او دغه کس د یو ډاکټر لخوا د 5G د ټکنالوژي په وسیله باندې له هند څخه جراحي کیږي که ځینې حکران وو وړي یا فرضاً د استخباراتي سازمانو وړي دغه لاین قطع کوي یا دغه لاین حک کوي نو هغه جراحي چې آنلاین روانه ده هغه له خطر سره مخامخ کیږي. شاید دغه لوړ سیاسي مقام لرونکي افغان ژوند له خطر سره مخ کیږي.
د امریکا حکومت اندېښنه لري چې که دغه 5G ټکنالوژي د چین شرکتونه وسایل جوړوي او 5G ټکنالوژي ورڅخه استفاده کوي دوی داسې خاص واړه میجټونه یا داسې خاصې وړې پرزې په دغو وسایلو کې ځای پر ځای کوي چې بیا مثلا کولای شي چې حتی په امریکا کې د امریکا ملي امنیت ته تهدید متوجه کړي. تهدید څومره واقعي دی؟
د امریکا او غرب اندېښنې د 5G ټکنالوژۍ باندې زما په نظر دا دوه بعد یو بعد دا ده چې چین په دغه برخه کې ډېر زیات مالي او بشري امکانات لري او له دغو دوو امکاناتو څخه غرب خصوصا اروپا او امریکا یو څه ډار کوي. دوی داسې فکر کوي که چېرې چین همداسې پرېښودل شي دغه بشري امکانات بشري منابع چې هغوی لري او دغه مالي امکانات چې هغوی لري نو شاید غرب خصوصا اروپا او امریکا به د دوی د ټکنالوژۍ د سټنډرډونو څخه متاثره شي او دغه سکتور به مکمل د چین په واک کې. امریکا خصوصا هغوی د چین یوازې یوه شبکه یو مخابراتي شبکه یې تر اوسه پورې ډېره زیاته د انتقاد وړ ګرځولې ده او هغوی وایي چې دغه مخابراتي شبکه د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي ځکه دغه مخابراتي وسیلو جوړوونکي کمپنۍ د وسیلو کې داسې سافټویرونه انسټال کړي یا داسې پروژې انسټال کړي چې هغه ځینې معلومات راټولوي چې هغه دومره ډېر مهم نه دي د یو مخابراتي مکالمې لپاره خو دوی بیا هم هغه معلومات راغونډوي. امریکایان اصلا وایي چې دوی به دغه دومره ډېر زیات معلومات راغونډ نه کړي. د بېلګې په توګه د یو پیرودونکي د موقعیت معلومولو په برخه کې دغه ټکنالوژي ډېره زیاته د چین دغه ټکنالوژي ډېره زیاته جدي ده. امریکایانو سره په دغه برخه کې مخالفت کوي. هغوی وایي چې ته د پیرودونکي موقعیت معلوم کړه یوازې مغدې مکالمې په وخت کې نور ته هیڅ ضرورت نه لري چې دغه پیرودونکي باید تل لپاره ته معلومې چې کوم ځای کې ده. نو دا څه ډول نور پارامترونه دي چې هغه سره مخالفت کوي او ځینې نور داسې معلومات دي چې اصلا موږ ته د یو ملکي انجینر په توګه ماته معلومات نشته. دغه د استخباراتو ډېر لکه محرم معلومات دي فکر کوم بغیر استخباراتو بل څوک تلاسسی نه لري. موږ کومې ځاکتونو پر بنسټ باندې امریکایان ډېر زیات اندېښمن دي. هغه وایي چې د چین دغه شرکت باید په امریکا کې کارونه کوي. برتانویان هم په دغه برخه کې اندېښنه لري. حتی دغه تیر اونۍ وړاندې د برتانیا د ملي امنیت شورا په دغه برخه کې بحث کړی دی د همدغه چینایي شرکت باندې چې په ترڅ کې دی حتی د صدر اعظم د برتانیا مجبوره سوله چې د دفاع وزیر منفی کړي.
د جی 5 ټکنالوژي په اړه مو چې چین لري د افغانستان د یو انجینر آصف حبیبي چې د ډاکټرا موضوع هم جی 5 ټکنالوژي ده په دې اړه مو د هغه څرګندونه ووریدې چې جی 5 ټکنالوژي څه شی ده، څه ډول اغیز کولی شي، څه خطرات لري او له استفادې او څه ډول ترې استفاده باید وشي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
لا سفیولا ستانګزی ورچې د نړۍ مطبوعاتو څلیکلي.
نیویارک ټایمز رسپانی په کابل کې په یوه غیر دولتي امریکایي مؤسسې د طالبانو د چهارشنبه ورځې د حمله په اړه مقاله لیکلې ده. رسپانی په کابل کې د کاونټر پارت په مرستندوی مؤسسې د طالبانو له خوا برید له امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرو ته یو ضربه بللې ده. طالبانو داسې وخت په کابل کې پر یوې امریکایي مؤسسې د برید مسؤلیت ومانه چې د دې ډلې سیاسي غړي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا له مرکچي پلاوي سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کوي. نیویارک ټایمز رسپانی د یو پخوانی افغان پوځي جنرال عتیق الله مرخیل په حواله لیکلی چې طالبانو د دې حمله په ترسره کولو سره وښوده چې په سولې باور نه لري او امریکایانو ته یې هم پیغام ورکړ چې طالبان د افغان جګړې ګټونکي دي. طالبانو د کابل په شهرنه سیمه کې د چهارشنبه د برید مسؤلیت په غاړه اخیسته. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کاونټر پارت مؤسسه تورنه کړي چې په افغانستان کې د خبره د لویدیز تخریبي فعالیتونه مخته وړل. کاونټر پارت له څه باندې 14 کلونو په افغانستان کې د سولې، د ځوانانو د مشارکت، د پراختیا او د ښځو پرمختیايي چارې مخته وړي. د ادارې په یو بیان کې لیکلي چې په کابل کې پر دفتر باندې حمله خوشینه کړي. نیویارک ټایمز رسپانې وړاندې لیکلي د طالبانو د برید په نتیجه کې د وژل شوی په ماینس کې د پاملرنې مؤسسې درې غړي هم شامل دي. رسپانې لیکلي د پاملرنې دفتر د کاونټر پارت د دفتر تر څنګ ده. د کاونټر پارت کارکونکي د افغان پوځیانو لخوا ژغورل شوي دي. د افغانستان د کورونای چارو وزارت د پنځمې پر ورځ ویل د چهارشنبې د برید د وژل شوی شمیر نهو تنو ته لوړ شو او شل تنه ملکیان ټپیان شوي هم دي. پنځو بریدګرو په کاونټر پارت مؤسسې د چهارشنبې له غرمې وروسته برید پیل کړ او تر شپږو ساعتونو یې له افغان پوځیانو سره جګړه کوله. ګارډین ورځپاڼې د هغه افغان ماشوم په اړه مقاله لیکلي چې خپلې پلاستیکي پښې ته خوښ دی او ګډیږي. پنځه کلن سید رحمان یوازې د اتو میاشتو و چې په لوګر ولایت کې د طالبانو او افغان پوځیانو په یو جنګ کې په مرمۍ ولګید او یوه پښه یې پرې شوه. ګارډین ورځپاڼې لیکلي دا یو له هغو لسهاو زرو افغان ماشومانو دی چې په جنګ کې د بدن غړي پرې شوي. وړاندې راغلي د پلاستیکي پښې د ترلاسه کولو لپاره له ډېرې خوشحالۍ د دغه وړوکي هلک د ګډیدا ویډیوګانو خلک زیات خوشحاله کړي دي. د سید رحمان د خوشحالۍ د ګډا اوله ویډیو د ستر صلیب د کمیټې یو فیزیوتراپیست اخیستې او خبره کړي. د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼو کې هم د سید رحمان ویډیو په لومړیو دوه ورځو کې نږدې څلور لکه کسانو لیدلې. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې باندې یو میلیون افغانان بیلابیل معلولیت لري. د ورځپاڼې په لیکنه ګڼ د افغانان په څلور لسیزو جګړو کې لټپې کېدو وروسته معلول شوي دي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی 19 پروګرام هم اوریدل شي، خو اوس دولسمی بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل انورو.
د طالبانو او امریکای هد د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسید د زینو پرمختګونو خبر ورکړل شوی. د افغانستان د سود لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د خبرو په دغه پړاو کې دوی د جګړې د ختمولو لپاره ثابت خورو پرمختګ کړی دی. د بغلان پولیس وایي یو ځوان د افغان هندو د وژنې په تور نیولی. د بغلان امنیتي د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت نن ازادي راډیو ته ویل مشکوک کس دغه هندو باور وګړې دوه میاشتې مخکې د کابل د اختطاف کړی و او د هغه تر وژلو وروسته تښتېدلی و. یو شمیر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس عراقچی وروسته لاغې سخت انتقادونه کړي چې نوموړي ویل د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې به له خپل هیواد څخه افغان کډوال وباسي. د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه اته کسان هغه وخت وژل او شول او 15 نور ټپیان شول چې د بغداد د صدر ښار په یو مارکیټ کې سن وژونکي حمله وشوه. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی به د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شان د دفاع د وزیر په توګه ونوموي.
زما رایا زما حق خباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ پروګرام یا د انتخاباتو ته د ورستیو چمتووالي څرنګوالي ته ځانګړي کړي. د پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخاباتو محلویش بشپړ شوی او د سور په شپږمه باندې رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر هم پیل شي. دغه کمیسیون یا د انتخاباتو ته د بلابلو چمتووالي خبره ده سمه حال کوي چې له هم د دغه کمیسیون 15 صحوی دفترونه رئیسان نه لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ډیر ژر به دغه دفترونو ته نوی رئیسان وټاکي. په دې اړه نور جزئیات په همدې راپور کې. د کابل د انتخاباتو د دفتر په ګډون د څوار لوستو ولایتونو د انتخاباتو سیمه ایز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغه دفترونو ته نوی رئیسان وګماري. د دغه کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغه دفترونو ته د نوی رئیسانو د ګمارنې بهیر پیل شوی.
د استخدام میکانیزم د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو د عمومي ریاست له لوري نهایي شوی دی. د همغه پر اساس باندې هم د اوس استخدام روان دی په هغه ولایتونو کې چې هغلته سرپرستان د ولایتونو ریاستونه مخته وړي. ډیر زر به انشاءالله چې هغلته نوي کسان معرفي شي د همدغه میکانیزم پر اساس باندې او دوی به نور به په ټولو ولایتونو کې د سرپرستانو موضوع پای ته رسیږي.
کابل، هرات، هلمند، بادغیس، کاپیسا، وردګ، لوګر، پنجشیر، نیمروز، زابل، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی او خوست هغه ولایتونه دي چې اوس یې هم چارې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. وروسته له هغې چې ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د کمیشنرانو په ګډون د کمیسون د ولایتي دفترونو په رئیسانو د درغلۍ تورونه پورې سول، د دغه کمیسون سیمه ییز رئیسان هم له دندو لرې کړای سول. د څو میاشتو په تردلو سره اوس هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو شمیر سیمه ییز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. تیره ورځ د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ویلي و چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د کسانو په ګمارنو کې لاسوهنه کیږي او دغه ګمارنه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسون په ګډون د ځینو بنسټونو د سلیقې په بنسټ کیږي. خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسون بیا وایي چې د دواړو کمیسونونو ترمنځ د شوي هوکړه لیک پر اساس یوازې د دغه کمیسون د دائمي کارکونکو د ګمارنې لپاره سهولتونه رامنځته کوي او د کارکونکو په ګمارنو کې کار نه لري. له دې سره په خوا کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یاټیفا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د نویو رئیسانو ټاکلو ته ډیر لیواله نه دی. د دغه بنسټ بیان بریالي حقجو ازادي راډیو ته وویل
بیبینین کې مو قبلا
هغه وایي زموږ ټینګار دا دی چې څور لو سوالیتونو ته رئیسان وټاکل سي. کچري د موضوع ته پام ونه کړي ډیره بستونځمنه وي چې په ولایتونو کې سم انتخابات ولرو. زموږ نننې غوښتنه ده چې کمیسون دې په دې اړه زموږ وړاندیزونه په پام کې ونیسي.
نظریات ما را مد نظر نگرفت.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي د کمیسون د ګمارنې په کارونو کې لاسوهنه ردوي او وایي چې دغه بهیر په شفاف ډول پر مخ روان دی. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یې کارونه ښه روان دي، بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه بیا وایي چې دوی په دې اړه اندېښمن دي. دا چې عام خلک د انتخاباتو په اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
ټاکنو ته خو واقعیت خوشبینه یو چې ترسره سي، ځکه افغانستان په یو داسې حالت کې قرار لري چې د دې حالت څخه ووځي، خو که ون نه ځنډېږي پر همدغه ټاکلې نیټه چې ورته ټاکلې ده پر دغه ترسره سي، انتخاباتو کمیسون خپل امادګي ورته ونیسي، ډېر به خوشحاله سي.
د ټولو مهم چې دی د انتخابات په پروسه کې هغه امنیت دی، پروسه چې ډېره شفافه پروسه ده. خو موږ دغه را روان ولسمشریزو ټاکنو ته خوشبین یو.
که ولسمشریزو ټاکنې هم موږ ته د منلو دي چې درسره سي په دې خوشحاله یو، موږ ته خوشبین یو، امید ورته لرو چې درسره سي، موږ هیله ورته لرو او خوشحاله یو چې درسره سي. موږ ملاتړ افغان حکومت خو اوس دلته موږ ته ژمنه کوي راکوي چې درسره کېږي. که درسره سي ډېر په خوشحاله یو، خدای دې وکړي چې درسره سي، هیله ورته لرو چې درسره کېږي. او په دغسې وضعیت کې دا زموږ دپاره یو غټ زیری دي چې ټاکنې ترسره کېږي، ډېر په بد وضعیت کې یو موږ.
درنو اورېدونکو، د انتخاباتو په اړه مو د خلکو نظرونه واورېدل. دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهوري ریاست انتخاباتو کارونه له محلي ویش سره سم پر مخ ځي، آیا ستونزې په کارونو کې شته؟ د رای ورکوونکو نوملیکنې بهیر به کله پیلیږي؟ آیا په خپل وخت به کمیسون وتوانیږي چې خپل کارونه له زماني جدول سره سم پر مخ یوسي؟ په دې اړه مو بحث را بللی چې د کابل په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون سرپرست ویان ذبیح الله سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له سادات صاحب تاسې نه پیلو، که د انتخاباتو د چمتووالي په اړه باندې وروستي معلومات له اورېدونکو سره شریک کړئ. مهرباني.
مننکم افغان صاحب، زه تاسو ته امنی صاحب ته او تاسو ډېر قدرمن اورېدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون فعلا د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو لپاره پر تابعیاو باندې کار کوي تر څو وتوانیږو راتلونکي ټاکنې په خپل وخت باندې ترسره کړو. د تقویم نهایي شوی دی او دا ځل انشاءالله په تقویم کې تر ډېره بریده پورې کوشش دې شوی دی چې داسې یو تقویم ولرو چې د هغې په عملي کولو کې بیا له ستونزو مشکلاتو سره مخامخ نه شو. لکه په تیرو ټاکنو کې چې یوه لویه نیوکه په کمیسیون باندې همیشه دغه وه چې ولې هغه څه چې په تقویم کې دي د هغې پر اساس کمیسیون نشي کولی پر مخ ولاړ شي. عملیاتي پلان هم نهایي شوی دی. د تر ټولو ښه موضوع دا چې د ټاکنو د بودیجې طرحه هم د حکومت او مالیه وزارت له لوري په اصولو کې هغه ومنل شوله او د همدغې میاشت یعنې د سور پر شپږویشتمه به د رای ورکوونکو د ثبت نام پروسه هم رسمن پیلیږي په ټول هیواد کې. او د دې لپاره هم فعلا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بودیجه په واک کې ورکړل شوې ده. د ثبت نام به هم انشاءالله بایومتریک په وسیله باندې ترسره کیږي. راتلونکو ټاکنو کې بایومتریک وسیله نه استفاده کیږي. دا ټول هغه موارد دي چې فعلا ټاکنو خپلواک کمیسیون پرې کار کوي تر څو وتوانیږو ټاکنې په خپل وخت باندې تر سره کړو. په عملیاتي پلان کې هم هغه ټول ستونزې مشکلات چې په تیرو ټاکنو کې موږ سره مخامخ وو هغه ټول په نظر کې نیول شوې دي. د نظر بنسټونو اکثریت نظریات او موندنې په نظر کې نیول شوې دي. دا ځل به ان شاء الله داسې ستونزه نه پیښیږي چې په یو محل کې دې څوک د رای ورکونې نه پاتې شي. په تیر کې به شپږ سوه کسانو کولی شوی په یو محل کې رای وکاروي. دا ځلې د دې مقدار څلور سوه ته راښکته شوی دی چې یعنی په یو محل کې څلور سوه کسان په یوه ورځ کې کولی شي هغلته خپله رای وکاروي. دغه ټول هغه موارد دي چې فعلا ټاکنو خپلواک کمیسیون پرې کار کړی.
مروه مینه تاسو خلک نږدې نه انتخابات خپلواک کمیسیون سره په دې برخه کې کار کوي. د چمتووالي په اړه راته ووایئ چې مخکې سادات صاحب یادونه وکړل، تاسو ور نه خوښي دا چمتووالی هغه څه ډول چې لازم ده نیول سوی ده که نه؟
ډېره مننه افغان صاحب. سلام تاسو ته، سادات صاحب ته، اوس موږ ټولو اورېدونکو ته. چمتووالی چې دوی د ولسمشریزو ټاکلو لپاره نیولی، سادات صاحب یادوري ترې وکړله. یوازې شپږویشتم د ساور چې دوی نیټه ټاکلې ده او شل ورځې وخت ورکړی ده د افغانستان ټولو هېوادوالو ته چې دوی باید ثبتنام وکړي، هغه هم په بایومیټریکي شکل باندې. څو ډېرې وړې ستونزې دي ځکه تر اوسه عامه پوهاوی ډېر کم ده. تر اوسه د افغانستان عام خلک په دې نه پوهېږي چې په شپږویشتم د ساور باندې دوی باید ورسي، بایومیټریک سي، او یوازې شل ورځې دوی وخت لري که نه نو بیا نسي کولی په ټاکنو کې ګډون وکړي. دغه لویه ستونزه ده چې د عامه پوهاوي په برخه کې باید دوی خپل هغه کارونه ترسره کړي. بله مهمه مسله د دوی د کارکونکو ده. دغه کارکونکي چې دوی استخدام کړي دي او په دې شلو ورځو کې به کمیسیون ته کار کوي، دوی ته تضمین ورکوي چې دا کارکونکي به سم ترین شوي وي او دوی به هیڅ کومه ستونزه نه لري د بایومیټریک کېدو په مرحله کې. ځکه که بیا موږ له ستونزو سره مخامخ سو او بیا هم د کمیسیون خپل کارکونکي په دغه دستګاه باندې پوه نیسي، یا هم هغه مراحل چې طی کوو موږ د ثبتنام لپاره یا هم د نوملیکنې لپاره کله دغه سره ستونزې ولري، بیا به د افغانستان خلک له ستونزو سره مخامخ سي. د عامه پوهاوي موضوع دومره جدي ده چې حتی که موږ په دغه وخت کې یعنې په دا شلو ورځو کې ونسو کولی دغه اته میلیونه او اته سوه زره کسان چې په تیرو ټاکنو کې دوی تذکرې درلودې او تذکرو یې سټیکر درلوده، که دوی رانسي او ثبتنام ونه کړي نو ټاکنو کې بیا د خلکو ګډون کمیږي، د دغو ټاکنو مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي.
د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو یادونه وکړه، عامه پوهاوی که لږ تشریح کړي، اوس خو عام خلک مثال د میزان په شپږمه به انتخاباتو ته ځي او رایه به ورکوي، که لږ تشریح کړي کوم کوم برخې ډېر زیاتې مهم دي چې عامه پوهاوی په هغه برخه کې ورکړل؟
لکه څنګه چې سادات صاحب هم یادوري وکړه، او هغه تعدیلات چې په قانون کې راغلي د ټاکنو په قانون کې، موږ دغه ټوله لړۍ په الکترونیکي شکل باندې مخکې ځو. یعنی ثبتنام رانیول سوی تر هغه مرحلې پورې چې موږ رایې شمیرو او هغه به اعلانېږي. اوس خلک په دغه نه پوهېږي چې په شپږویشتم د ساور دوی چیرته لاړ سي، دوی څه وکړي، کوم محلونه مرکز لري، محل لري، دوی راځي مثلا ولسوالیو ته که د هرې لرې او پرتې سیمه کې کمیسیون د دغه ظرفیت لري او که نه لري، چې هلته دوی کارکوونکي تلای سي او که نه سي تلای. یعنی خلک شپږویشتم د سور ته ډېر کم وخت پاتې ده، او تر اوسه پورې یعنی زه چې د څار بنسټ کې کار کوم، زه څو ورځې مخکې هغه هم د رسنیو له طریقه خبره سوم، ځکه کمیسیون موږ سره دغه موضوع نه وه شریکه کړې. نسبت هغه تیر کمیسیون ته چې دوی کار کوه، د دوی اړیکې هم له رسنیو سره، هم د څار بنسټو سره، هم سیاسي ګوندونو سره کمرنګې شوي دي. دغه څخه رانځو
فقط سادات صاحب، دغه د مروه مینې چې کومې اندېښنې مطرح کړې، په دې اړه تاسو ځواب څه ده؟ واقعا څه ډول چې لازم ده عامه پوهاوي لپاره کار نه ده سوی، که څنګه پلان لري وروسته کېږي؟
افغان صاحب، هغه ډول چې لازم او چې باید د عامه پوهاوي دپاره کار ترسره شي، بدبختانه په رښتیا هم د عامه پوهاوي دپاره دومره ډېر کار نه دی ترسره شوی.
د دې
کمیسیون د دې لپاره امکانات نه درلودل. د په تیرو کې د ټاکنو پروسو کې به د عامه پوهاوي په برخه کې مرستندویه نړیوالو بنسټونو دوی تر ډېره بریده پورې کار کولو، اما بدبختانه په دغه ټاکنو کې تر دې دمې پورې د عامه پوهاوي دپاره هغه ډول چې لازمه ده کار نه دی شوی. یعنی د ثبتنام دپاره خو موږ د شپږویشتم د سور باندې به په ټول هېواد کې د ثبتنام پروسه پیلېږي او ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته امادګي نیولې ده، او دا ثبتنام به هم د بایومیټریک وسیلې پر اساس باندې ترسره کېږي. موږ تاسو به ټول د دغه رای ورکولو مرکزونو ته هغلته ځو تر څو موږ او تاسو هم بایومیټریک شو او د ټاکنو پروسه خپله رای وکاروو.
سادات صاحب ته ومنله چې کار نه ده سولې، دین وروسته ورته کار کېږي.
ما مخکې اشاره درلودل علت به نیمه بحث وکړو چې امکانات او مسؤلیت هم تر ډېره بریده پورې دغه نړیوالو مرستندویه بنسټونو چې دوی د ټاکنو په برخه کې د افغانستان سره کار کوي د هغوی په لاس کې وو، خو تر دې دمه پورې دوی په دې برخه کې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره خاص مرسته نه ده کړې. په اوس کې موږ په همدې باندې کار کوو، دغه څو ورځې موږ کوشش دې کوو تر څو د عامه پوهاوي د لوړولو دپاره څه ډول وکولی شو، کار تر سره کړو اغیزمن کار تر سره کړو چې وتوانی یقلن ټول هیوادوال په دې باندې پوه شي چې دوی د سپټنام پروسه کې څه ډول کولای شي خپل ځان ثبت کړي بایومټریک نه څه ډول کولای شي غلط استفاده وکړي یو خېګنه چې دا ځل مونږه لرو په تیرو ټاکنو کې د قانون پر اساس باید دولتي مامورین چې ډیری د دولتي خوندوی خون کې مونږ سره همکار وو دا ځل مونږ لاس خلاصې د آزاد بازار څخه مونږ کسان ولای شو هغه کسان چې دوی د کمپیوټر ساينس پنځه لوستي وسیږي تخنیکی برخه کې به ان شاء الله هیڅ کوم مشکل ستونزې نه وي دي
راځو دغه ته یادونه وکړه چې دا زیاتره نړیوالو بنسټونو په دې برخه کې په خوام راسته کړی یو شی چې زیات مهم ده امغه د 15 ولایتونو د ریسا د ولایتونو د ریاستونو سرپرستان کېدل دغه تاسو پر اړه لري د نړیوالو پر اړه لري ول پر دغه کارنر تروس پر ځندېدل تروس پر مو په ولایتونو کې مطلق رئیس نه لرو سرپرست لرو دلته ستونزې چیرته ده
تاسو پیګه چې کله د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری نه وي شول د جاتون کو ټاکنو د پاره زمونږ ارزیابي شروع شولې تیر پروسه ارزیابي شول زمونږ همکارانو ټول ارزیابي شول هغه کسان چې کار تر سره کړی درست کار تر سره کړی هغه باید مکافات شي چې نه دي توانندل یغ مسؤلیت چې ورته سپارل شوی هغه باید مجازات شي د استخدام میکانیزم هم رامنځته شو د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم دا ډول د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو د خپلواک ریاست له لوري د همغه میکانیزم پر اساس باندې ټول هغه دایمي او موقت بسونه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون پورې اړوندي د همدغه میکانیزم پر اساس بغیر ته افراد اشخاص راځي په ولایتونو کې هم د اوس د شاوخوا 15 ولایتونو زمونږ اعلان ته تللی دي او دغه د پر هم د اوس امتحان نه خستل کیږي هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر کې په دې باندې کار تر سره کیږي او ډیر زر به ان شاء الله د سرپرستۍ لړۍ هم پای ومومي خو بدبختانه په افغانستان کې سرپرستۍ اوس په یو معمول باندې بدل شوې ده
مروه مینی تاسو مخکې یادونه وکړله اما په هوای نه ده وکړل سوی ده او سعادت سم په دې برخه کې ځینې ستونزو ته اشاره وکړه وی منلې د دې لپاره چې ښه اما په هوای تر سره شي تاسو وړاندیزونه څه دي څه باید وکړای شي
افغان صاحب اوس خو دوی د خپل دلیل موږ ته وړاندې کړي چې نړیوالې ټولنې دوی سره مرسته نه ده کړې او تر هغه ځایه پورې چې موږ معلومات لرو حتی اقل هغه عادي په هوای چې موږ د رسنیو له طریقې ورکو د هیڅ رسنۍ دا کار مفت نه کوي د افغانستان د خلکو لپاره د عامه پوهاوي لپاره زما غوښتنه له کمیسیون څخه همدا ده چې اوس لږه وخته چې شپږویشتم د ساور ټاکل شوی ده د بایومتریکي نوملیکنې لپاره حداقل زه د یوې افغانې وګړې په توګه هرې رسنۍ ته چې ځم هلته وایم چې په شپږویشتم د ساور باندې نوملیکنه پیلېږي راځئ راسئ خپل ځانونه بایومتریک کړئ تر څو په شپږم د میزان کومه ستونزه ونه لري حداقل کمیسیون دې هم همدغه کار وکړي وخت رسنۍ دوی ته زنګ وهي حداقل په بحثونو کې خو دې ګډون وکړي په بحثونو کې د خلکو څخه وغواړي چې راسئ بایومتریک کیږي دغه خپل یو عامه پوهاوی ده د دې ترڅنګ اوس موږ د افغانستان حکومت دغه بودجه تصویب کړه نو اوس دې په دغه خصوصي او په دولتي رسنیو باندې هم یو غږ وکړي چې دوی دې مرسته وکړي له کمیسیونونو سره تر څو یو بل سره مرسته او غپ او غا دغه سیستم جوړ کړو نو یعنی پرته د نړیوالې ټولنې نه موږ وکولای شو چې عامه پوهاوی ډیر کړو په افغانستان
مخکې مروجان ورته یادونه وکړه موږ هم د غستون سره مخامخ واقعا د کمیسون او د رسنۍ ترمنځ همکاري ډیره کم سوي ده البته کې دسی یو رسنۍ وو غوړي همکاري وو کې خو د کمیسون لخوا بندیزونه لګول سوي دي صدا صاحب کپ ډېر لګ معلومات ورکړي چې ستونزې چیرته دلته موجوده ده
افغان صاحب دا موضوع په ډیره خوي چې د کمیسون رهبرۍ نه مودې پوښتنه کړې وای خو بیا هم هغه کوم معلومات چې زه په دې برخه کې لرم هغه غواړم له تاسو سره شریک کړم لږه وخت نه چې موږ کمیسون ته راغلی وو همیشه مو کوشش کړی شپه ورځ رسنوي ته مو ځان رسولای دي معلومات مو ورسره شریک کړي دي هڅ په دغه نوم رخصتي ورځ د لودلې د تاسو ته ټول نه خپ تاسو شاهد یاست د نوې کمیسون لا تاسو افغان صاحب دوی د تصمیمونی ولو چې د یو څه وخت لپاره تر څو چې کارونه منظم کړي کی ترغې پورې دی د کمیسیون لیدلوري دی یو لیدلوري وسیږي او ډېر باسونو ته تاګ ممکن دی د کمیسیون د پارستونز مشکلات راولر کی چې د ما زغپل د نظر سره مخالف او همیشه د ما نظر هم دغه دی چې باید همیشه کوشش دی وشي تر څو د افغانستان خلکو ولسم ته واقعیتونه ویل شي د دوی سره معلومات شریک شي هیڅ هم د چانه پټ نشي او چې په کمیسیون کې تر سره کیږي د کمیسیون د قوت کې د ضعف کې ټول وسره شریک شي تر څو ټول هوادوال په اخلاص او صداقت سره کمیسیون سره لاس ورکړي او دغه ملي پروسه په خوالي ته ورسیږي خو بیا هم په اوس کې ټاکنو خپلواک کمیسیون ان شاء الله کوشش کوي تر څو ټول رسنوي ته رسیدګي وکړي ټول هوادوال ته معلومات ورکړي د ټاکنو په اړه باندې او د مون خپل مسؤلیت او خپل واجب
امینی صاحب
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له رسنیو سره همکاري کمه کړې ده، دا باید ومنو ځکه موږ هیڅ کړې ده. نو کرا سو چې نظر بنسټونو سره هم ورته ستونزه موجوده ده که تاسو سره په دې برخه کې همکاري مسته موجوده ده؟
نه، نوی کمیسیون کله چې راغی په رسمي توګه دوی خپل کار پیل کړ، په شروع کې موږ سره ډېر ښې اړیکې درلودې، مشورتي ناستې مو درلودې له دواړو کمیسیونونو سره، زموږ طرحو ته یې غوږ نیوه. موږ هم له دوی څخه ډېر خوشحاله وو، هر رسنۍ کې مو له دوی څخه مننه کوله چې که همدغه رقم دوام پیدا کړي د پروسې تر اخره پورې موږ ډېرې ښې اړیکې ساتلی سو او یو د بل له تجربو څخه ګټه اخیستی سو. ځکه نوي کمیشنران، نوې رهبرۍ د دواړو کمیسیونونو له بده مرغه نه ټاکنیزه تجربه لري او نه هم تخنیکي ظرفیت کې شته. نو موږ خوشحاله وو چې دوی به موږ ته غوږ ونیسي، موږ کولی شو له دوی سره ښه مرسته وکړو. په دې اخره کې ګورو چې هماغه رقم ورو ورو له رسنیو سره اړیکې کمې سولې، د څار بنسټونو سره هم اړیکې کمې سوې. په ډېری مواردو موږ نه خبرېږو، په ډېری مواردو کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو، په ډېری مواردو کې د موږ سوالونو ته سم ځواب نه راکړل کېږي. مثلا د کابل په اړه زه تاسو ته کولی سم یو مثال درکړم. د کابل رایې کله چې لاغو سولې، له سره بیا شمېرنه کېده، زموږ همکاران هلته شتون یې درلوده. کمیسیون وویل چې تقریبا د شکایتو کمیسیون وویل تقریبا 40% ریزلټ شیټونه دلته ورک دي. هغه امار چې موږ ترلاسه کړل یا هماغه نظارت چې موږ ترې درلوده، دا له 40% نه هم ډېرې دي. نو ورته کمیسیون د پوښتنه کوو، کمیسیون موږ ته وایي دا په فزیکي ډول باندې د ټاکنو پر ورځ باندې دا مرکزونه نه و، نو اوس نو زر ریزلټ چې جوړ تلکوم کم، دا مسلکي، تخنیکي او قانوني ځواب نه دی یو څار بنسټ ته. دا که دارلنچا مسؤلیت وي یا که د کمیسیون د نورو کمیشنرانو مسؤلیت وي، ښې اړیکې له څار بنسټونو سره، په ځانګړې توګه بیا فیفا سره چې دوی سره همیشه مرسته کوي، موږ همیشه کوښښ کړی چې د کمیسیونونو سره ښه مرستندوی هم اوسو. مګم د دې ترڅنګ کله چې وګورو موږ ته غوږ نه نیول کېږي او د موږ طرحو ته دوی سم ځواب نه راکوي یا هم موږ هیڅ حسابوي، بیا نو مجبور یو د افغانستان له رسنیو سره دا موضوع شریک کړو.
سادات سبي ولې بل موضوع ته راځو؟ یو شمېر مترزو کاندیدانو د کابل زنبک په څلور لارې کې الته خیمه ویلې ده. دوی وایي چې د موږ رای خوړل سوي دي، حق غواړي. دوی ته څه جواب څه؟
افغان صاحب، اعتراض او مدني حرکتونه د ټولو هیوادوالو حق دی، خو په دې شرط چې د قانون پر اساس باندې ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت مشخص دی، ټاکنو شرکتونو کمیسیون مسؤلیت مشخص دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې ابتدایي لیست نشر شو، لاغې وروسته د ټاکنو شرکتونو کمیسیون په وروستۍ او نهایي پایله باندې هغوی کار کوي. د دوی کله موږ سره خپل موضوعات شریک کړي دي، د همدغه کسان څخه چې تاسو ورته اشاره وکړه، ځنبخ سره لار کې دوی کوم خیمه چې درولې ده، دوی سره ځینې پوښتنې وي. دوی کمیسیون ته راغلل، زمينه ما ورته مساعده کړل، زموږ د تخنیکی برخې همکارانو سره د دوی هغه اسناد هم راوړل، لږ هم دغه سره سر ورکړو. هغه کوم اسناد چې دوی په لاس کې درلودل هغه بل څه خودنه کوله، او کاش کې دوی له جملې څخه هم څوک وای چې نن د غلطه هغه څه واقعیتونه او حقایق چې غلطه دوی په خپل سترګو ولیدل هغه هم له دوی سره شریک کړي وو. خو په اوس کې بیرته ورګرځي موضوع شکایت کمیسیون ته، دا چې ټاکنو شکایتونو کمیسیون څه ډول څېړنې ترسره کړې دي او وروستۍ او نهایي پایلو کې د دوی نمونه ایستل شوي دي، به هغه به ډېر ښه اوسیږي چې دوی خپله په دې روانې ځواب ورکړي.
امینی صاحب، پارلمان افتتاس وروستۍ نتایج د کمیسیون لخوا اعلان سول، اوس دغه اعتراضونه په څه معنی؟ یعنی ګټه لري که تاوان؟
نورو د نورو ولایتونو شکایتونه اوس شکایتو کمیسیون هم نسی ثبتولای، ځان سره ځکه دوی باید مخکې لغه خپل شکایت ثبت کړی وای او کمیسیون باید ښه رسیدګي ورته کړې وای چې د دوی شکایت ته یو ځواب ورکړل سوی وای. اوس نو دا د هغو ولایتو چې نهایي پایلې اعلان شوي دي، د هغو نماندان هم دا به توقع باید ونه لري چې وروسته له دې پارلمان افتتاس بیا دوی اوس شکایت کوي، بیا نو هغه وکیلان راوباسو موږ پارلمان نه شکایت وڅېړو. خو د کابل مسله بیا بېله ده. د کابل همدا اوس د شکایتو کمیسیون وایي 40% رایې ریزلټ نه دوی ورکړي.
نو بکا تنا د کابل مثلا د دلته د ننګرهار د خلک د زیاتره نور ولایتونو د کوچانو د پکتیکا حوزې د ټولو کې متاثره کې پومون کې راګي.
کمیسیون نه دواړه مکلف دي چې د دوی هغه سوالونه چې دي د دوی اعتراض او لاریون ته ځواب ورکړي. مګم ډیری نمائندان زموږ زه فکر کوم په دغه لاریونونو کې په دغه غوښتنو کې لږ څه افراط کوي. د شکایت وخت معلوم وو، دوی باید خپل شکایتونه څېړلي وو. زموږ یو نمائند چې همدا اوس فیفا سره په اړیکه کې څه وروسته لدی چې نهایي پایلې ان څه وی دی بیا د خپل شکایت ثبتي، یعنی موږ د قانوني پوهه مو هم ډیره کمه ده. وروسته ابتدایي لسته به دوه ورځې وخت ورکول کیږي، هغه قانوني پړاو کې دوی تر سره کړای وي، دغه مر جنجالونو سره نه مخامخ کیدو. خو په هرغه بلی پروسه کې چې یو طرف بایلون کوي، یو بریالای په کې اعتراض حتمن رامنځته کیږي، او کمیسیون نه هم نسی کولای ټول افغانستان خوشاله وساتي، په دې هم باید اعتراف وکړو. حتمن یو طرف چې بریالای نسه هغه اعتراض کوي او خپل حق غواړي، خو د حق ورکول د کمیسیون کار ده. مګر اوس کمیسیون باید څو مهمو پوښتنو ته ځواب ورکړي. یوازې ټاکنو خپلواک کمیسیون نه، دواړه کمیسیونونه. شل فیصده یا هم کمې یا هم ډېرې رایې چې ریزلټ شیټونه یې نشته، هغه چیرې دي؟ بله مسله، په رسمي توګه باندې کمیسیون د شکایاتو اعلان وکړ چې لغوه دي او موږ مراجعه کوو 28 او 29 د میزان ته. نو اوس دغه لست چې ورلیږل سوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او دوی اعلانوي، دا ابتدایي لست ده که نهایي لست ده؟ ځکه موږ راسان لاړو 28 او 29 د میزان ته. اوس دغه لست چې اعلانیږي دا کوم لست ده؟ د افغانستان خلک نه پوهیږي. که لغوه سوی ده نو بیا حتماً ابتدایي لست ده، او که لست نه ده لغوه سوی نو دا نهایي لست ده. بل دا چې دغه ټول پروسه او مرحله چې تېره سوله وروسته له هغه نه کمیسیون په هغه فیصله نامه کې چې کمیسیون شکایت ورلیږلې وه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، په هغه کې ویل شوي وو چې ټول مواد باید دوی ور تسلیم کړه د شکایتو کمیسیون ته، هغوی قرنطین کوي، بررسي کوي، وروسته له هغه نه بیا خپل هغه مسؤلیت ادا کوي. وروسته له دې چې ټولې مرحلې تېرې شوي، په آخره ورځ باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون 121 فورمې د نتایجو راوړې دي شکایتو کمیسیون ته ورکړي، چې دا هم په هغو کې حساب کوي. دا فورمې که مخکې له هغه نه نه وي، دا چیرته وي؟ او که وي نو بیا دوی اوس له کومه کړلې؟ دا کومې فورمې دي؟ وروسته له هغه جوړې سولې، مخکې جوړې سوې وې، له دوی څخه ورکې وې؟ دغه هغه پوښتنې دي چې د کابل خلکو ته او په ځانګړې توګه نماندانو ته دوی باید ځواب ورکړي.
د دې د اندېښنو په اړه تاسو ځواب څه ده؟
د هغو محلونو په اړه باندې چې دوی اشاره درلودله چې د 15 نه تر 20% پورې د هغې رایې کېږي او هغه ریزلټ شیټونه شتون نه لري یا که لري په هغه کې ستونزه او مشکل دی، هغه د انتخاباتو په تېرو ټاکنو په عملیاتي پلان کې مونږ د 21 ناحیو او همدا ډول د 14 ولسوالیو څخه په کابل کې البته د 3341 محلونه د مونږ سره په هغه وخت کې ثبت شوي وو چې د هغې د جملې څخه 215 محلونه د ټاکنو په ورځ باندې، یعنی د میزان پر 28 او 29 باندې هغه محلونه بند وو. د هغې محلونو کې انتخابات نه دي ترسره شوي، هغلته څوک نه دي راوتلي، رایه نه ده استفاده شوې. دا چې علتونه یې څه ولې بند وو، هغه هم د هر محل علت مشخص دی. نو کله چې هغه بند اوسېږي، د هغې نه به څه ډول وکولای شو موږ او تاسو د هغې ریزلټ شیټ د کومه کېږي؟ که چېرته ریزلټ شیټونه ورته رامنځته شوي دي، د دې مسؤلیت څوک اخلي؟ چا دغه ریزلټ شیټونه رامنځته کړي؟ یعنې دا هغه څه دي چې د ما په نظر باندې دوکې د بحث وړ موضوع نشته ده. کله چې د 215 محلونو کې انتخابات نه ترسره کیږي، نو هغه ریزلټ شیټ د کومه کړي؟ هغه کله چې محل ته څوک نشي تلای، هغلته رایه نشي کارولی، هغلته انتخابات نه ترسره کیږي، امنیتي مسؤلینو بنسټونو چې دوی مسؤلیت وو هغوی هم په خپل راپور کې هغه بند ښودلی دي، ټاکنو خپلواک کمیسیون سره هم هغه بند وو. نو هغلته بیا د کوم محلونو رایه پاتې دي چې هغه دې باید حساب ونشي؟ دا محلونه هماغه 215 محلونه دي چې ټاکنو په ورځ باندې بند وو.
ښه، د وروستۍ پوښتنې په توګه که درته ووایي چې د راتلونکي انتخابات به د بایومیټریک په سیستم ترسره کیږي، څه ډول به وي؟ کله کې تشریحات ورکړي او توضیحات ورکړي څه ډول به ترسره کیږي؟
افغان صاحب، دا ځلې به د بایومیټریک وسیلې نه کله چې موږ استفاده کوو، په تیرو ټاکنو کې موږ او تاسو د دوه ګوتو نښانې په هغې کې اخیستل کېده، دا ځلې به د 10 ګوتو نښانې اخیستل کېږي. دا ځلې هغه کس چې هغه خپله رایه ورکوي، د هغې عکس به هم اخیستل کېږي، له هغې وروسته به یو بارکوډ پرنټ کېږي، هغه به د همدغه تذکیرې په شا باندې ورته نښلول کېږي. له هغې وروسته دغه کس بیا کولی شي خپله رایه وکاروي. نهایي کوشش موږ دغه دی چې ټاکنو په ورځ باندې موږ او تاسو د آنلاین شکل سره ټاکنې بایومیټریک نه استفاده وکړو. کله چې په آنلاین شکل موږ دغه وسیله نه استفاده کوو، په ډیره کمه موده کې موږ تاسو کولای شو ابتدایي نتیجه اعلان کړو. کله چې په کمه موده کې موږ تاسو ابتدایي نتیجه اعلان کړله، د خلکو اعتماد هم په پروسه ژوندی کیږي، تقلب او د درغلۍ مخنیوی هم کیږي، او بغیر تقلب او درغلۍ نه هم په دغه پروسه کې چې څومره دغه ټاکنو د ورځې نه بیا تر نن پورې دغه وخت چې څومره نیول کیږي، د خلکو د پاره هم پوښتنې راولړیږي او د خلکو شکونه هم زیاتیږي. خو نهایي کوشش موږ دغه ده آنلاین شکل سره اوسېږي. دا چې د آنلاین شکل لپاره موږ تاسو څه ډول د کومو ګزینونو استفاده وکړو، آیا کومه ملي کمپنۍ په دې توانیږي چې د ټاکنو په ورځ ټول افغانستان ته انټرنیټ ورکړي د فضا له لارې، یا که یو ملي کمپنۍ په دې نه توانیږي، موږ کولای شو د نړیوالو کمپنیو څخه په دې برخه کې مرسته او همکاري وغواړو تر څو د یوې ورځ لپاره د افغانستان فضا انټرنیټ ولري، یا موږ تاسو د په آنلاین شکل هغې نه استفاده وکړو؟
د لاسوهنې د حل کېدلو موضوع مطرح ده، د دې لپاره تدابیر چې په پام کې
د دې لپاره به ان شاء الله په تخنیکی ارزونه به تر سره کیږي او د دې لپاره به هم مشخص تدابیر نیول کیږي ترڅو د دغه ډول ستونزو او مشکلاتو مخه ونیول شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرپرست ویان زبی سادات او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مرو امینی لتا سومننه کوم چې په بحث کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تربیه ښه چاره
زما رایه زما حق
د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
لیمو له جنګ زره چوي دا سمه بد سیږي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.